نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی د نیمه نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی. د نومبر 15 مده خځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده. خو افغان میرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت ل خپل ټولو لمړنیو حقونو څخه به برخې کړي دي، کورنۍ تاوتریخوالي هم دوی زوروي. د ګڼ شمیر خځو په خبره کورنۍ خشونت تر ډیره لغو میرمنو سره کېږي چې میونه معتاد وي.
اول کې و چرته وهله، اما داسې متات نه و. وخت چې پوډرې وهله د پیران کې دا کار شروع کړی و، بس دلته عزتي بیخي ختم کړ. ډېر یعنی دردونکی ژوند ما تیر کړی.
د جمهوریت پر وخت ډیری ښځو رسمي یا هم غیر رسمي دندې درلودلې. ما شخصه په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله، خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړي دي، وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی. د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شاملې دي چې میړونه یې معتاد دي. میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړه یې معتاد و په یوازې ځان لوی کړي. هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوي و. ترې داسې کس ته واده کړې وه چې هغه په نشه یي توکو روږدی و. له اغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړې. هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی و. ما مور نه درلوده. زه له موره یو نیم کلنه پاتې سوم، له پلاره 15 کلنه. د تره په کور کې لویه سوم. زه چې ورکړې وم ما یو کال ونه لیده چې دا څوک ده. زه چا ته ورکړې یم؟ زه مې تره ورکړم. د ما په نکاح کې چې دا نکاح ورځ مې وه دی راغی ما ولیده. نو د ما آینده د ما ژوند یې تباه کړ راته. متاسفانه چې معتاد و. ډېر رنج مې په دنیا کې ولیده. ډېر دغه اوس یې وینم. اوس فعلاً هم په همدې شرایطو کې.
څه وخت پوه شوې بیا چې دا معتاد دی؟
هغه وخت کې پوه شوم چې موږ مهاجر ستلو ایران ته لاړو. څه بیرته راغلم، بس ذاتي دا سړی ماته سړی نهسه. دا ذاتي نه د ما میړه سه. نیم ته خرڅ راکړه، نیم مصرف. دغه 15 واړه اولاد ما خپله وروزله، خپله مې زحمت وایسته، خپله ماته زه له مکتب نه ایستلې وم. تره مې اتم سم کې وم، بیرته مې مکتب شروع کړ، شپې مې ویلې. نو ما له اولاد سره ډېر واقع سره هم ورته پلار سوم، مور سوم.
تاسو په مخ کې کوم څه وڅښول؟ څنګه پوه شولې؟
زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای معتاد ده. زه د څلورو بچیانو چښتنه وم. زه هغه وخت کې پوه شوم چې دای معتاد ده. اول کې و چرته وهله، اما داسې معتاد نه و. دی وخت چې پوډرې وهله د پیران کې دا کار شروع کړی و، بس دلته عزتي بیخي ختم کړ. ډېر یعنی دردونکی ژوند ما تیر کړی.
د تاسو تره چې کله تاسو ورکولی په اول کې پوښتنه نه وه کړې چې دا سړی څه عمل لري؟
نه، که پوښتنه کړې وای ولې به د ما ژوند تباه کېده؟ پوښتنه یې نه وه کړې. مقصد ورې کړم، ځنه مقصد میړه دې ورې کړه.
بیا تا سره د دې میړه برخورد څه رقم و؟ وهلې، ټکولې، څه کول؟
ډېر خراب برخورد یې راسره کړ. ډېر مې ژوند په کړاوونو کې تېر شو. همېشه به یې جنګ کاوه، همېشه به یې دعوې کولې، بانه به یې کوله، په هر شي باندې هر شی به یې له کوره وړله، خرڅول به یې، ماشومان به یې د ما وهله، زه به یې وهلم. نو ډېر یعنې ډېر تریخ ژوند مې تېر کړی واقعیت سره.
بیا کوم څوک تا درلودله چې ورسي خپل د زړه راز ورته وایي، خپل غم سره شریک
دي؟ نه، هیڅوک مې نه درلوده. یو ماما مې مړ سه. ما هیڅ چا د ما لاس نیوای ونه کړ. هیڅوک نه و چې ما تکیه پرې کړې وه غیر خدای پاک نه. نو خپله مې منډې کولې، خپله مې همت کاوه، خپله مې درس ویلې، خپله مې دغه اولاد وروزه. فقط د مرۍ له لارې، د خیاطۍ له لارې دغه پیشه ما مخکې ونیوله. فقط دغونه مې وکړه چې ما درد ډېر تېر کړی و. زه چې دغه کونډې یینم، زه چې یتیمان یینم، واقعیت سره ډېر ماته درد آوره ده. په دې خاطر چې ما خپله ډېر درد لیدلی ده، زه د نورو له زړه نه راځم.
کله چې د خپلو خپلوانو کور ته ورتللې، طبیعي خبره ده چې هغوی په دې پوهېدل چې د تا مېړه معتاد ده. د دوی برخورد به له تا سره څنګه و؟
ما سره چا مرسته ونه کړه، فقط خبرې به کولې. مثلا رشخان به واه، د ما په اولاد به ډېر بد تاثیر به کاوه، ډېر به د ما په اولاد بد تاثیر کاوه. روحن به دوی نارامه و، همیشه به راته له مورې دا پلار مې ولې داسې کوي، مونږ ته ولې خلک تانې راکوي. خلکو به ډېرې تانې د ما اولاد ته ورکولې. ما ته به په مجلسو کې مخامخ ویل کېده، ما به ځان تېراوه، څه به میلې. نو د مونږ خلک چې دي یعنی ډېر سطح د دانش یې ټیټه ده. حتی هغه کسان چې درس و تعلیم یې کړی و، غودي لایلې راته. نو هغه نورو نه خو به مواید ګیله نه کوله. واقعیت سره د مونږ خلک هغه یو متل ده، وای مور لیدی نیسي، وږي ته یې ورکولی نیسي. د مونږ خلک دغسې خاصیت لري.
تاسو ته هم دا ویلې چې میړه دې محتاط ده، دا رقم پیغورې درکوه؟
هو پیغورې را کوه، پلاني ځای کې مې ولیده، پلاني ځای کې ناست و او داسې یې وهل او څنګه همیشه به دغه خبرې به وي، ما به ډېر رنج وړه. اما بیا به مې څه دونه رنج مې درلوده، مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله. باور وکړه، ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه، ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې، په خپله کوڅه کې مې پخوله. اما ما هېڅ وخت له داسې کار ونه کړ چې زه لاس مې چاته وکړسي، له چا نه مې قرض ونه غوښتې. مونږ په خپلو کې ډېر شتمن و، ډېر شتمن و، اما ما له چا نه قرض راته ونه غوښتې. ما خپل ژوند مخکې بوته، له خدای پاک نه راضي ما، شکر ده چې یعنی که دغه اوس هم زه ژوند ډېر په مشکلاتو تېروم، اما لاس مې چاته اوږد نه ده. خپله کولی سمه عرفه لرمه، کورسونه لرمه، موزیشي دغه ښځې را سره دي، نجونې را سره دي. زه د واقعیت سره په دغه نجونو سره ما سره دي، زه افتخار پرې کوم. ما ته هم خور دي، هم مور دي، هم د خبره خپل مې دي.
بلې، دای تاسو مېړه به چې کور ته راته بیرون به یې نشه کړې وه، کالي به څه رقم وه، سروازه به څه رقم وه، چېرته کېناسته؟
کالي داسې وه چې یو وارې به لاړه شل شپې به دی نه وه، شل شپې باد به راغی. باور وکړه چې اته کالی به یې خزنده کړې وه، خزنده دا به مې امام ته ولېږه، پیسې به مې ورکړې، لاړه به امام ته، یا به مې ماما ته یلې، یا به مې بل چا ته یلې چې دا بوزه. امام ته به یې بوته، سر به یې پرې جوړ کړه، کالی به یې پرې وایسته، کالی به چې بېرته راوړه، کالی به ما سوځول. هغه د مینځلو نه وه، غونډ به سوري سوري و، خزنده به یې کړې وه، داسې خزنده به یې کړې وه. اصلا ایرانه پاتې وم چې زه څه وکړم. همیشه به ما ویلې، ما به خدای پاک ته همیشه دعا کوله چې یا پاکه خدایه، خدای مې دله دې سړي نه ذاتي خلاصه کړه، یا زه لاړه سم، یا د دی خدای مړ کړه. اما مړه هم نهسه، مجبوره سوم، ذاتي مې خط دې واخیسته، جدا سوم. اتې
خط دې څنګه واخیسته؟ آسانه و سخت و؟ قبلوی څنګه یې کوه؟ ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي.
ډېر سخت و، ډېره ماته مشکله وه، ډېره مشکله وه. دی تقریبا و کاله لاړه ایران ته، ایران ته چې لاړه بس ما غیابي طلاق دې واخیسته. ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنې نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ورنه کړه، باید هغه غیابي طلاق واخلي. بیا درې کاله خو دې ما نه، اووه کاله تېر شو، اووه کاله بعد بیا زه لاړم، طلاق مې ترې واخیست.
طلاق دې څنګه واخیسته؟ آیا دا طلاق اوس اتا میړه ته د منلو وړ دی؟
و خود وړ و، منلو وړ و که نه و. دی چې راغی ذاتي هماغه محکمې ته هغې وغوښته، ورته ویلې چې تا د دې نفقه ورنه کړه، اولاد دې خوسې که تا د نه یلې چې دغه ښځه له کومه یې کوي، دا څه یې کوي؟ نو دې خو دیوالونه نه خوړه، د اولاد خو د خاورې نه خوړې که نه. تا خو دا فکر ځان سره نه کوه، تا نه یې شي کولې، نو تا دا فکر ځان سره نه کوه چې دا د ما اولاد چی خوري.
بیا لږ وروسته تاسو ونه ځورولی، وخت نا وخت کور ته نه راته؟
نه، کور ته دې مونږ نه راته. داسې کله کله به چې و، یو ورځ همدغسې د لور کره مې زه تللې وم، لور مې واده سوې وه، لور کره مې تللې وم، ده په ما باندې وار وکړه، ډېره یې ووهلمه، سیمې راته راخیستی وه. بیا د همسایګانو، د لور مې همسایګانې وو، غودې خلاصه کړم، بیا اوزې ته یې زنګ ووهه، اوزې نفر راغلو، بیا یې بوته، بیا دوه شپې بندي که، بیا پاس له هغه نه ذاتي بیا ذاتي غرض یې ونه کړه.
له طلاق وروسته یې دا کار وکړه؟
هو، باد له طلاقه، باد له طلاقه د لور کره مې وم چې دی راغی په ما یې و.
د څه ویلې؟ یعنې همدا خبرې کوله چې ولې دې طلاق واخیسته؟
ولې دې طلاق واخیسته؟ ولې دې اولاد دې ما راڅخه واخیسته؟ ټول اولاد دې ولې راڅخه واخیسته؟ ما ورته ویلم که تا غیرت درلودی، تا خو به اولاد ساتلی و، نو ته ځان نه سې ساتلی، اولاد څنګه ساتلی سې؟ دی خو ښه پوهېده چې یعنې د ده هدف بل شی نه و، د ده هدف دا و چې یعنې ما ته خرچه راکوه، ما ته پیسې راکوه. لکه اول کې چې همداسې راڅخه وړي، د هدف همدا و چې ما د خپل غلاندې ونیسي، چې یعنې دا مجبوره سي. زوی راڅخه بوته، یو وړکی زوی مې و، هغه یې بوته، وې تښتاوه. بیا مې پیدا کړه، عین له قنداره مې بېرته راوسته، بیا مې دا لږ بېرته پیدا کړه، دوه کلن زوی مې و، تښتولی و راڅخه. نو هغه یې بوو، ځان سره نه پوهېږم چېرته یې بوو. بیا مې قندار کې پیدا کړه، ته یې وام غیسته راموست.
دا هر څه څومره درته سخت تمامېدل چې زوی درنه وړی و، دا دې په څومره سختۍ بېرته پیدا کړه؟
والله تقریبا یوه هفته ورپسې وګرځېدلو، یوه هفته مکمله بیا مې پیدا کړه. سختي خو ډېره سختي وه راته، اوس هم هماغسې مشکلات لرمه. اوس هم دا چې یو کور نیسم، یو کډه کوم، یو ځای نه بل ځای ته ځم، هلته ضمانت غواړي. مثلا یو کډه چې کوي، هله وکیل ګزار ته به ځي، هغه ته به ځي. دغه ډېرې ستونزې دي ما ته، خو خدای داسې مې زړه تور سوی ده له دې مملکت نه، چې وایمه بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم ذاتي څوکونۍ نه، ما داسې سویمه. دغه نن ما کډه راوړې ده، زه فلم برداري درته وکړم، دا ځای در وښیمه. زړه دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځوند کوم. اما څوک مجبوره زمله اوس وې سره وړه کی زړه می پاتېما نور څوک نست را سره لورګانې می وادس ولې
اوس هم تخپل باید کار وکې ډوډۍ پیدا کی
او اوس خپل کار کوم خپل د مری کار کوو د خیاطی کوو نست په خدای کارم نست فروش هم نست زګند افغانی جوړوم تولید می ګند افغانی ده ډیر کوشش کوم دغونه کیږي چې هغه کرایه پوره کوم
اوس د سکورنۍ ګوري چې هغه لوري موتات ته وادس وې ده زکه خپل په تاسو باندې د سیاو سر نوښت ده او تل خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکوي څومره خپل تجربې سره شریکه
والا همیشه چې دلته ما سره راضی د انجونې ډیری چې دی نه اوس خلک زره وخیار سوي دي وختنه کوي مثلا د سینې کې چې خپل لور موتات ته ورکا اما ست د سې کې ست چې د لکه ما غوندې ژوند مخ کې بیاي بیچارهګانی مجبور دي نو مېړه چې موتات سي د سې فکر وکړ کله مړ نو ا دې غزوند څه په درد لګيږي هغه د سې د متل دی دی جامع چونجای ده هغه نه لمنځه ځي او نه مړکولی سي نه شړلی سي څه ورسره وکړي نو مجبوره یې ژوند به کوي داسې ښځې دي بېچارهګانې چې ځي د خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثالا شتمنو کورو ته ځي د هغو د کالي مینځي د هغو د کورونه پاکوي ورته اما خپله ډوډۍ پیدا کوي په دې چې مجبوره دي څه وکړه داسې کورنۍ ډېرې شته داسې نجونې زه پېژنم داسې ښځې پېژنم باور په خدای وکړه چې راځي ما ته زاړي دوه ساعته درې ساعته ځم ما سره غږېږي زه بیا هم ورته وایم ډاډګرنه ورکوم او همېمت وکړه خپله غیرت وکړه هیڅ وخت ځان مه تسلیموي مسلک زده که یو خیاطي زده که یا د اقل دا د خپل ماشومانو کالي هم چې وګنډی بیا هم د خیاطلو روپۍ نه خو هغه کېږي مخکې کېږي
هغو کورنیو ته څه ویل لري چې په همدا اوسو شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په آخر کې
والا داسې کورنیو ته زه دا پیام لرمه یا پیغام ورته لرمه چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني دا خپله لور مثالا داسې نه کړه چې ژوند یې ورته تباه کړه آینده یې ورته خرابه کړه بیا هغه د ماشومانو چښتنه سي د هغه وخت چې لور ونه سي ساتلی د هغه ماشومان هم نه سي ساتلی نو هغه مور مجبوره ده مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کېږي یا مړې ډوډۍ به پیدا کوي یا به ګدایي کوي یا به مثلا زیکار کوي یا به هر رقم چې کېږي نو مجبوره ده په دې چې مور ده وخت یو جلۍ چې مور کېږي هغه د مورتوب درجه چې اخلي په څه شي اخلي چې مور ګوره یولس مرتبې وایي د مور نومیل کېږي بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده اما مور درجه ولې دومره جګه ده په دې چې وخت چې یو ماشوم په لارې نه وایي ځي قدم ږدي پیش له دې نه چې هغه ولېږي مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه قلب ته کته ولېږي دغه سې کیږي نو دغه چون زه خپله مور ما خپل لیدلې دي ما خپل تجربه کړې دي
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد او غم سره مخ شوې ده ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې مېړه یې معتاد دی روزودې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي اولادونه یې نه ساتي او علت هم د دې سړیو په نشه یي توکو باندې اخته کیدل وي میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي په دې هکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري خصوصا په افغانستان کې ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي او د همدغه وجه ده چې زمونږ په ډیری اناناتو کې زمونږ په ډیری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت ترک لیدل کیږي څنګه هغه موږ د فرهنګ نوم ورکو یا د اناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي او په اسلام کې د دې شي لپاره هیڅ محل نشته چې دا شی به تطبیق شي په همدې اساس باندې رازو د غنمې نقطې له تاسو لې راوکړه چې مېرمنې په کور کې ناسي د خوندانو د نفقې وسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ وسره نشته یا د اولادونو کې شوی د اولادونو د تربیه او د نفقې سوچ وسره نشته دی ولی دغه خوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په دسي دغه کې ورکوي چې هغه په کلونه کلونه مېرمنې ته نه راځي یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه به هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي دا ډول هغه حالات دي چې دا د خځې سره په ظلم واقع کیږي او د اسلام مبارک دین دا نه قبلای کچرته کوم خوند په دغه اٹکل کې مسافرې چې زغ خپل اولادونو ته نفقه ګټم او زروپۍ ګټم مثال خبرې خلیج ملکونو کې مسافری دا هم د شریعت خلاف دی ولی چې شریعت او اسلام مبارک دین غمو سره د عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده ټولو اوریدلی ده چې د شپږو میاشتو نه په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه به دا د میرمنې نه اخلي موږ بدبختانه چې موږ په هر برخه کې که د میرمن نه د اجازې خبر شي دا موږ له عیب ښکاري دا موږ له عار ښکاري دا شرم موږ نه ښکاري زه څنګه د میرمنې نه اجازه والم سره ده چې دا یو مسنونه طریقه ده دا یوه شرعي طریقه ده که ته په ډېر سفر باندې ځي ته به د ښځې نه اجازه اخلي یعنې ښځې موافقه تا سره شرط دی دویمه خبره دا ده که چېرته معتاد وي نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کېږي نو د دې د حل دپاره که موږ او تاسې متوجه شو میرمنې باید خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکړي او د وخت قاضیان چې هر څوک موجود وي حاکم نظام قاضیان هغوی باید د عدل نه کار ولي او په حقیقي توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره اسلام کې عادل دی اسلام کې ظلم نشته چې ښځه نشي کولی او سړی کولی شي یعنې موږ او تاسې ویو کنه چې ښه سړی طلاق ورکولی شي خو بدیلې د ښځې سره نشته دا غلطه خبره ده دا د شریعت خلاف خبره ده نو لکه څنګه چې نارینه د ښځې ته طلاق ورکولی شي جداوالی اختیارولی شي همدغه راز ښځې ته هم دا حق مسلم حق الله ربالعزت او قرآن او حدیث ورکړی دی چې هغې له موږ فقط نومونه فرق کوي دې له موږ طلاق وایو هغې له موږ خلع وایو نو د سړي دپاره د طلاق لفظ استعمالولی شو د ښځې دپاره د خلع لفظ استعمالولی شو د نفاقې د نه ورکولو په صورت کې یا د ښځې د نورو مسایلو ته رسیدګي کول په نه کولو په صورت کې چې د هغه مطلب ته نور خواهشات پوره نه کړي شرعي خواهشات ته یې پوره نه کړی شي نو په دې اساس په دغه صورت کې ښځه کولی شي محکمې ته رجوع وکړي او د دې میړنه د خلع مطالبه وکړي او د میړنه ځان جدا کړي ځکه چې د میاشتو میاشتو سفرونه د دو ته د نفقې نه ورکول یا د دو مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی او په دې ټولو صورتونو کې ښځه کولی شي چې محکمې ته رجوع وکړي او په دې برخه کې د خلع مطالبه وکړي او خلع د دو مسلم او سالم حق دی باید قاضي په دې باندې فیصله وکړي او دا دواړه سره جدا کړي
د پهمان اوسیدونکو جان هغه وایي چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي په خبره عمر ورته د زهر غړپ شي
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی څه ډول سړی دی کوم عمل کوي پر نشوي توکو اخته دی نه دی یا مثلا د دې هغه عادي ژوند څه ډول دی نور ټولنیز ژوند څنګه دی کورنۍ ژوند څنګه دی دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي په خاص ډول د انجونو پلرونو میندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي موږ لیدلی هم دي چې ډېر کله دا ډول انجونو چې واده شوي دي بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابل یې یا خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې چې دوی ورته په اصطلاح هغه جرګه کوي که نه نو دا دغه ډول سړی دی خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا د هغې څه په اصطلاح برعکس راخیږي نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې راپیدا کولی شي زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې عمله خوار زار شوی دی او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي ډېرې پیښې مو په دې برخه کې لیدلې دي خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې بلشي راتللی ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا هغه د طلاق مسایل دا شین هم بیا نشي کېدلی نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي یو له هغې نه دا وه چې د میکاپ کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي نو هغه همدغه مسله یاد وي نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي د خلکو په پیسو دې نه تېروځي د خلکو په دې لاپو شاپو دې نه تېروځي دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرګه کوي په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینو باندې مقابل لوری جرګه کوي نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي اوس رخوا کې دې کسان اوس ټکنالوژي ده هغه لږ عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي نو دا هم حق لري ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي
بلې کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري دا څه رقم انسان دی له واده وروسته یوه ښځه دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه معتاد سړي سره څه رقم ژوند چې هغه باید تیر کړي کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا موتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي. دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو د یو نارینه په صفت باندې څه وایه؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند یې جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې وي بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمله وي، نو بس دغه نجلۍ مجبوره ده چې د عمر تر اخره هغه ته خپل ویښتان سپین کړي او تیر کړي وته. خو دا ډېره لویه ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړېږي، خپل اولادونه ورڅخه پردي کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي، دا ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پروټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلي. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسؤلیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسؤلیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره دا څوک وټاکي چې هغه رښتیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسؤلیت دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، داسې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګری و پلټي څوک دي، ځکه وای خواري چې څوک پېژنې ملګری وګوره، هغه ملګری او د ملګرو سره به تماس ونیسي، د کورنۍ و چېړي، شاوخای و چېړي، کاروبار کې هغه کار څخه ورسي وري، څوري سره کښيني، غیر مستقیم د هالک سره وګرځي جا تک امکان ولري، او خو مخکې کې چې دی عجله وکي، تلوار وکي، پټ سترګ باندې پریکړه وکي، یو ورځ کار نه دی، د ورځې کار نه دی، دا څنګه چې کتاب مرانې ورته کتاب خرڅ کمه چې بل انجلی سره کور ووتله، نو بیا غستالور نه ده، په دې لاس باندې کبخ کې چوه، نو سره کور ووتله د بچبر څخه کوټه خپلمکه، نو بیا خدای مکه هغه رویني یا مثلا چرسی یا نور په نور ناور نشو باندې اختای، هغه نس کال چې په نس مور کې نس کال چې په ځان کالي برابر کینو، دا چې په دې په غاړه کې شزم لودلې، زه اولادونه لودلې، نو په دې دا څنګه وچلې، مجبور کېږي چې هغه د بچا په غاړه کې لودلې، یي څو پښتنه نه کوي، پلار مجبور دی، مور مجبور ده چې د لور ته کالي ور وکي، لور ته ډوډۍ وکي، لور په نس مړه کې او د لور وشکي ور پاکي، نو ډېر احتیاط پکار دی، ډېر احتیاط، اول زه کوشش کوم بچو کومه کوشش وکړ، څو کوشش وکړي چې د خپل ځین لپاره څنګه لور غواړي، د خپل لور لپاره هغه باید خوند پیدا کړي، په کار پوي، تعلیم یافته، په ژبه پوه ځبانې، نو شو خلاص.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي، کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا هي چاره.